وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستان او زاجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبرې مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبرې مجله کې اوري چې د ارګ ماڼۍ وایي ولسمشر غواړي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په راتلونکي کال کې ترسره شي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې لږ تر لږه اته تنه افغان امنیتي ځواکونه د خپلو همکارانو لخوا وژل سوي دي. د خوست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دغه ښار پر هوایي ډګر ډلیز برید سوی دی او د سوریه په پلازمینه دمشق کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه 43 کسان وژل. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې لشتلجه اته تنه افغان امنیتي ځواکونه د خپلو همکارانو لخوا وژل سوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن ویلي چې برید کوونکي دوه تنه وو او تر پیښو وروسته د پولیسو په موټر کې تښتېدل دي او د خپلو همکارانو وسلې او مهمات یې هم له ځان سره وړي دي. دا پیښه پرون په شین کې سیمه کې سوي ده. شغلي سیال وایي د پیښې په اړه تحقیقات کېږي چې آیا دغو دوه کسانو له وسلوالو مخالفینو سره لاس درلود که څنګه. د خوست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې ښار پر هوایي ډګر ډلیز برید سوی دی. د خوست والي ویان مبارز د دران ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د دغه ولایت هوایي ډګر ته څیرمه یو مشکوک ځانوژونکی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. شغلې زدران ویل
د تر دې دمه پورې د رسنیو معلوماتو پر بنسټ د ویلای شم چې په خوست کې هیڅ ډول ډلیز حمله نه ترسره شوی او نه جریان لري. موږ په دغه برخه کې یو امنیتي پیښه رامنځته شوې چې د هغې په اساس باندې تر اوسه پورې پلټنې روانې دي.
تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو پر دغه هوایي ډګر د ډلیز برید په اړه راپور نه خبره کړې وو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغه کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل سي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د جمهوریت ریاست ویان مرستیال دوا خان مینپال نن یو خبري کانفرنس ته ویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله په تړاو له هم څیړنې روان دي.
کشفی او امنیتی ارګانونه د پیښې په څیړنه باندې لګیا دي. هغه کسان چې په پیښه کې لاس لري، هغه کسان چې د خپلې وظیفې پر مهال باندې غفلت کړی دی، هغوی ته به د قانون سره سم سزا ورکول کیږي.
د راپورونو له مخې د سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه ورځ په حمله کې تر دې شو ډیر کسان وژل سوي او اتیا نور ټپیان سوي دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې دی. او د اما اړیکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار نادر نادری د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ادارې د مشر په توګه وټاکل سو. د شغلي نادری د معرفي کېدو په مراسمو کې نن اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له څرګنده کړ چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک او د حکومت اداري چارې منسجمې سي. وسمڅو نړیوال خبرونه. د سوریه په پلازمینه دمشق کې دوه بمي چاودنو لشت لږ 43 کسان وژلي او لسکونه نور ټپیان دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د تار لندن میشتي ډلې ویلي یو چاودنه د سړک غاړې ته د شخصي بم له کبله وسوه چې پر یوه بس وچاودید او په دوهمه پیښه کې یو ځانوژونکی په بابل صغیر سیمه کې برید وکړ. په دې سیمه کې تر ډیره د شیعه وګړو زیارتونه دي چې له ټولې نړۍ څخه شیعه زیارت کوونکي ورځي. یوه لبناني تلویزیون راپور ورکړی چې هغه بسونه په نښه شوي چې زیارت کوونکي انتقالول. تر اوسه د وژل سوي هویت معلوم نه دی. سیمه ایزو امنیتي سرچینو جرمني خبري اژانس ویلي چې په دغو بسونو کې تر ډیره ایراني زیارت کوونکي وو. خو د عراق دولتي تلویزیون بیا ویلي چې 40 عراقیان په دې پیښه کې وژل سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. وروسته له هغه چې د هالند حکومت هغې واته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سفر مخه ونیوله، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هالند په وړاندې د بلمثل ځواب ګواښ وکړ. ټاکل سوی وه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د هالند روتردام ښار ته سفر وکړي. دی وایي په هغه ځای کې د میشتو ترکي وګړو لاریون ته وینا کوله. خو د هالند حکومت وایي دغه سفر یې په خپل هیواد کې د ګډوډۍ او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی. ولسمشر اردوغان هالند د نازیانو بقایا او فاشیستانو بلل او په استانبول کې د وینا پر مهال ویل چې دوی به هم د هالند ډیپلوماتان ترکیې ته له سفره منع کړي. چاوشوغلو د سی ان ان خبري اژانس له ترکیې څنګه سره په مرکه کې ویلي وو چې که هالند د سفر مخه ونیسي دوی به په سختو اقتصادي او سیاسي بندیزونو ځواب ورکړي. نوموړي ویلي وو
Yani o yüzden Hollanda bu tür yani yanlış politikalarından vazgeçsin. Bu anlayışta.
Davay Holland bayd la qulu nasam policy ut khalas wakhli. Hagui bayd janjali policy wana lari. Ka fikr kawi che Turkiya da hagui tul prekrimani hagawrazi bay tar sidali di Turkiya us hagab khana hewat nade. د اروپا ټولو یو شارونو په هغه ځایونو کې د میشتو ترکی وګړو د لاریونونو مخه ونیولې چې د ترکیې د لوړ پوړو سیاستوالو لخوا د دغې ټول پوښتنې لپاره ترتیب سوی وه. او د یمن چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف هوایي برید کې چې پر یو مارکیټ سوی لږ تر لږه 2 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید پرون د یمن په لویدیځ کې په خوخه ښار کې سوی چې سره سمندرګي ته څیرمه پروت دی. د هدایده ولایت مرستیال ولی هاشم ایزازي ویلي د برید قربانیان ټول ملکي وګړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خوخه او په ګاونډ کې هدایده ښار د ایران په لور حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي چې په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا تر خپل کنټرول لاندې راغستله. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. د افغان ولسمشر ویاند وخان مینپال وای ټاکنیز کمیسیون نه باید راتلونکي هجري لمریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي.
خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت ته په کتو د امکان نه لري چې راتلونکي کال انتخابات وشي.
موږ ای کاشکې موږ داسې شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلی شو، ولې متاسفانه پیشګویي دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي. جګړه به تودې پر تودې جګړه کې زما په نظر انتخابات نشونې دي.
په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړ پوړو چارواکو د یو شمېر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیستې. دا به مو اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالي موسسو ته د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې حمله مخکې له مخکې پلان شوي ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ادارې بې پروايي کړي. د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته په روتردام ښار کې د کوزیدو اجازه ورنه کړه. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درولو. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي ټاکنیز کمیسیون نه باید راتلونکي هجري لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې راتلونکي کال انتخابات وشي. محمد حدیث پردیس له نور تفصیل سره.
که څه هم په افغانستان کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دغه هیواد کې د سرتاسري او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې د ګڼو ستونزو یادونه کوي، خو افغان حکومت وایي چې ټاکنیز کمیسیونونه باید راتلونکی هجري لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د وین مرسیال دواخان مینپال د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت له کمیسیون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم ښاغلي مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بېلابېلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کېږي چې ژر تر ژره د دغې مهمې پروسې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی وه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تېره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډېدلی دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه بحثونه تقریبا نهایي شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید د 1940 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نا امنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکی کال د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري.
موږ ای کاشکې موږ داسې شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلی شو، ولې متاسفانه پیشګویي دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي، جګړه به تودې په تودې جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونې دي.
ښاغلی مجیدی وایي که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسؤلیت دی، خو د په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي، د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزاد رادیو اوریدا، ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار داوود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې برید مخکې له مخکې پلان شوی ګڼي، وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ادارې په بې پروايي ملامت دي. د ولسی جرګې د غړو د شنبې په ورځ دا مسله وویل چې دا مسله جدید او امنیتي ادارې دي ثواب وایي. خان محمد سیندی په اړه ریپورت راکړي.
که څه هم له شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره سردار محمد داود خان پر روغتون شوې حمله خلکو ته پوښتنې پیدا کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې حمله کوونکو ته مخکې له مخکې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي نظیفه زکی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادې حمله په مخنیوي کې د امنیتي منسوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وای زه د سلور سو بستر روختون په قراول کې وم. روختون کې د ننه هیڅ خبره نه و. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روختون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه سو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوی و. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوی و چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنې چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کړي، نو خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړي بحثونه وشي. د تېرې چهارشنبې په ورځ مخالفینو د افغانستان پر ستر پوځي روغتون وسلواله حمله کړې او د روغتون ګڼ شمېر ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي وژلي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 1.5 او د ټپیانو 3 راویا ښیي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
هغوی څېړنې کوي چې د قضیې ټول اړخونه روښانه کړي. دا به هم معلومه کړي چې قضیه څنګه پلان او څنګه پیښه شوه، مخالفین له کومه ځایه او څه ډول راغلي، آیا مخکې له مخکې راغلي. د دغو څېړنو نتایج به وروسته اعلان شي. مخکې له دې چې کمیسیون نتایج اعلان نه کړي، د جزئیاتو په اړه څه نه شم ویلی.
ورته وخت کې ښاغلی وزیری وایي چې که د څېړنو په نتیجه کې معلومه شي چې د پیښې په مخنیوي کې بې پروايي شوې، مسؤلین به لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. همدارنګه د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې په اړه څېړنې روانې دي او نتایج به له پلټنو وروسته اعلان شي.
آزادي رادیو. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړپوړو چارواکو د یو شمیر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالر رشوت اخیستې. په دې اړه به د عبادالله هننزي چمتو کړی رپورټ واورو.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانونو او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپوړو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالر رشوت اخیسته.
دا لس میلیونه ډالر چې دا د بډو په شکل باندې اخیستل شوي دي او ځینې خلکو سره وادي شوي دي چې تاسو ته به موږ دغه 212 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو دا قراردونه به تاسو درکو نو دغه د بډو په شکل باندې تقریبا لس میلیونه ډالر دغه شوي تبدل شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یاده شبکه اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د څار بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. دغه بنسټ ویلي و چې د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالیه وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلی و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي دای بای هیچ اصلا شمنه نده شوی او هیچ سوگ دیتا نده تشویق شوی چه دل تا کندنی وکری او یا هم دا اریکو پر بنسط ورسرا دو کم قرارداد دا ورکول و جمنه شوی دا طول درواغ او بی بنسط ندی. خغلی سربری وایی هیچ کم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چاته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي، بلکې د قانونو په برخه کې تړونونه هغه شرکتونو ته ورکول کیږي چې په ټولو معیارونو برابر وي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمرل شي او دغه وزارت د سرپرستۍ له حالت خلاص شي. دغه بنسټ دغه شان له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې د دوی موندنو ته په پام ټولې قضیې دې په جدي ډول وڅېړي او پایلې دې له خلکو سره شریکې کړي.
دوستانو، بل خواته د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیرو څو کلونو په مقایسه د دغه وزارت په عوایدو کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنوي راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل. دغه وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. واصل وصال په اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.5 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریض کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
مالی کال د افغانستان د مالی وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 112 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو. او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و، 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 1395 مریز کال کې د پیسو نړیوال صندوق غړیتوب هم ترلاسه کړ چې دا د نړیوالې ټولنې د رضایت ښودنه کوي او د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د 2018 میلادي کال د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې 133 ځای خپل کړی و. په دغه لړ کې چین په 111، پاکستان په 121 او هند په 133 ځای کې دي. هانګ کانګ، سنگاپور او نیوزیلند بیا د دغه جدول د سر درې هیوادونه دي. د هیریټیج فاونډیشن د راپور له مخې افغانستان په تیرې یو لسیزه کې چټکه خو ستونزمنه اقتصادي وده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د شنبه په ورځ د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی.
وضعیت اقتصادی ما خوشبختانه در حالت یک جهش است.
لانک مرغه زموږ اقتصادي حالت د ودې په حال کې دی. په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو د اقتصاد وزارت او د سایه درې د شمیرون لمخه په 1395 مریض کال کې 2% لوړوالی لیدل کیږي او تمه ده چې دغه اقتصادي وده 3% ته پورته شي.
توقع میره کې در سال آینده ای رشد اقتصادي تا 3% هم بلند.
په یاد کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریز اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي. دا یادونه ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې له پاکستان سره د افغانستان ځمکنۍ ټولې لارې تړل شوي چې د مسافرو تر څنګ افغان سوداګرو ته هم ستونزې پیدا کړي او درانه تاوانونه وراوښتي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د ازادي راډیو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالی موسسو ته د ډیپلوماټانو د ویشلو وبخي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالی موسسو ته د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د دې وزارت ویان فیصل امین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپلومونه په جرمني کې چاپ شوي. د ښاغلي امین سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ناجیه صافی مرکه کړي.
تاسو شاید چې نن رسمن د خصوصي او پوانتونونو او عالی موسساتو ډیپلومونه هغه د ویښ مراسم پیل شو او رسمن نن افتتاح شو او د څو پوانتونونو لپاره نمونهي ډیپلومونه ورکړل شو چې دغه مثلاً خپل د دې معنوي امتیاز او مادي امتیاز نه استفاده وکړي.
د ډیپلومونو د ویشلو په دې لړۍ کې کوم پوانتونونه شاملېږي؟
دغه ټول پوانتونونه چې دغه پوانتونونه محصلین یا مونږ فارغ تحصیلان لرو، دغه پوانتونونو لپاره د نوبت په اساس دغه ډیپلومونه توزیع کیږي.
دغه ډیپلومونه څه ځانګړتیاوې لري او څومره به د تقلب مخنیوی کیږي؟
دا هغه ډیپلومونه دي چې مونږ دولتي پوانتونونو ته توزیع کړی ده او دا ډیپلومونه ډېر د معیاري ډیپلومونه ده او دا د جرمني په هیواد کې چاپ شوې ده او ته هغه الکترونیکی او برقی شاخصونه هم لري او بالکل با کیفیت او ډیر مطمئن ډیپلومونه دي.
بله، د کوم طرز عمل لمخې محصلین کولای شي چې دغه ډیپلومونه ترلاسه کړي؟
هغه کوم طرز عمل چې په دلور زده کړو په وزارت کې تدوین شوې ده د هغه پر مبنا باندې دغه ډیپلومونه توزیع کیږي او په هغه کې ټول مسؤلیتونه د رؤسا او معاونینو په غاړه دي چې ډیپلومونه تای مراحل کې وزارت ته راولي، بیرته وزارت تایید کړي او محصلینو ته توزیع کیږي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په ډول کوم محصلین په دې کې شاملېږي؟ هغه کسان چې په تیر کې هم فارغ شوي هغوی هم کولای شي چې دغه ډیپلومونه واخلي؟
بله، هو، ټول محصلین خپل دغه امتیاز نه مستفید کیږي، خو یوازې زموږ هدف دا دی چې مونږ تشخیص وکړو، ان شاء الله دا تشخیص کیږي چې مونږ خیالي محصلانو لپاره ډیپلوم نه ورکو. هغه محصلان چې رښتیا درس ویلی ده، اساس شمولیت د اسناد موجود دی، جدول نتایج سمستروار او کتاب فراغت دغه محصلینو لپاره مونږ ډیپلومونه توزیع کوو.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین و چې ویلي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالي موسسو ته د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. بیرته راځو یوې بلې امنیتي مسلې ته. د افغانستان امنیتي ادارو مشران وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د نفوذي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې لري. د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد دا خبره په داسې وخت کې ازادي رادیو ته وکړه چې د پنځشنبه په ورځ په زابل کې دوه پولیسو پر خپل ملګرو برید کړی او اته تنه یې وژلې دي. په اړه نور تفصیل رضوان مراد نور.
د افغانستان د لوی درستیز مرستیال وایي د وسلوالو د نفوذي حملو مسأله په ډیر جدیت ساري او د دغه شان بریدونو د مخنیوي لپاره پر جدي تدابیر ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ ناوخته د زابل ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې دوه پولیسو خپل اته ملګري په ډسو وشل. جنرال مراد علي مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
حرکت را کې انجام گرفته و سره دې تاکید شده که
دی وای په دې ټینګار شوی ده چې نه یوازې د دې پیښې په اړه چې شوی د پلټنه وشي بلکې غوښتنه شوی چې په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دې جدي او مسلکي ګامونه واخیستل شي. جنرال مراد وای ټولو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه شوی چې د ده په خبره د دښمن د نفوذي بریدونو د مخنیوي موضوع ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې ټول اړین اقدامات وشي. د زابل د واري ویان ګل اسلام سیال ویلي دوه محلي پولیسو د جمعې په ورځ ناوخته د شینکۍ ولسوالۍ په یوه امنیتي پوسته کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او اته کسان یې وشل. د نوموړي په وینا برید کوونکي تښتېدلي او له امنیتي پوستې یو اندازه وسله او مهمات هم له ځانه سره وړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په هلمند ولایت کې په ورته یو نفوذي برید کې د پولیسو یوولس سرتېري وشل شول. افغان او په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د نفوذي بریدونو له امله چې په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي اندېښمن دي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره تل د جدي تدابیرو خبره کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز رحمان له ننګرهار وایي ایران او روسیه تر دې نامه لاندې چې داعش ګوندې د دوی امنیت ته خطر دی په افغانستان کې جګړه توده ساتل غواړي. له لغمان نه حامد پرستولې انتخابات په رستولې سیمس کې وایي د ملي والی حکومت نه خلک پوزي ته راغلي دي او باید زر تر زره په افغانستان کې انتخابات وشي. بصیر هیلمن له کابل وایي چې په افغانستان کې که کارخانه جوړ شي خلکو ته به کار پیدا شي او خلک به په خپل کور بسیا شي. څومره غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته په روتردام ښار کې د کوزیدو اجازه ورنکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر غوښتل چې د ښار کې د ترکیې د اساسي قانون په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنې په باب د غلطه میشتو ترکانو ته وینا وکړي. د ترکیې ولسمشر د هالند دا ګام غندلی او ګواښ کړی چې د هالندي ډیپلوماټانو په وړاندې به ورته اقدام وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي وړاندې کړي.
هالند د شنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې د دې هیواد روتردم ښار کې کوزه شي. د هالند حکومت ویلي دا ګام امنیت او عامه نظم ته د متوجه ګواښ له امله پورته کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو غوښتل د هالند په روتردم ښار کې میشتو ترکانو ته ترکیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په باب د جوړېدونکي ټول پوښتنې په هکله وینا وکړي. ټاکل شوی ده چې په ترکیه کې راتلونکي اپریل میاشت کې د اساسي قانون د اصلاحاتو په اړه ټول پوښتنه ترسره شي. د دې ټول پښتنې په ترڅ کې به د ترکیې د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتېدو په اړه پوښتنه کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ګواښ کړی دی چې د هالند د کار پر وړاندې به پر دغه هیواد اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت عکس العمل ښودلی دی او ویلي دی چې د هالند ډیپلوماټان به ترکیې ته له داخلېدو منع کړي. اردوغان ویلي د هالند دا ګام د جرمني د پخواني نازیر شم اقداماتو ته ورته دی. د جرمنی او هالند په ګډون د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو ترکی چارواکو او ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې چې په دې هیوادونو کې میشتو ترکانو ته د ټاکل شوي ټول پښتنې په اړه وینا وکړي. د ترکیې د حکومت لخوا په دې هیواد کې د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته انقری خپل ګڼ شمېر سیاسي مخالفان توقیف او وځپل چې دې کار د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې بحراني وضعیت ته ورسولې.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 1 1 5.
او ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده چې زموږ مطالب او خبرونه پکې موندلی شئ، لوستلی شئ. په همدې سره خبري مجله پای ته رسوي. یوه بله خبري مجله پاتې ده چې سید سمی عباسی ته وړاندې کولو لپاره سټوډیو کې دی.
تشکر اجمل آن، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و شام شما هم خوش. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد افزایش تنش ها میان افغانستان و پاکستان. بعضی از اعضای ولسی جرگه میگویند که حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان از قبل طرح‌ریزی شده بود و مطالب دیگر. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه میشنوید.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان منتظر پاسخ پاکستان در مورد عملات اخیر راکتی آن کشور به ولایات سرحدی. حکومت افغانستان به افرادی که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان دست دارند مطابق قانون جزا می داد و حالاً به تیاره حامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در آن کشور را نداد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید مقام های نظامی پاکستان به تعهداتشان در ارتباط به تخطی های سرحدی وفا نکرده است. مراد علی مراد، معاون لویدرسیز اردوی ملی، بر رادیو آزادی گفت نگران وضعیتند، اما گفتگوها هنوز هم جریان دارد و منتظر پاسخ حکومت پاکستان می باشند.
تعهدات از جانب پاکستان و سفارت پاکستان مقیم در کابل و همچنان سرای ارشد نظامی های پاکستان به این مورد چندین بار تعهدات صورت گرفته، اما ما نگران از این هستیم که هر باری که تعهد شده تا هنوز اونا جلوگیری از این عمل نکرده، باز هم دوامدار کار جریان دارد.
نزدیک به یک ماه می شود که دروازه تورخم و اسپین بولدک از سوی مقام های پاکستانی برای رفت آمد بسته شده و راکت پراگنی از سوی نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان نیز جریان دارد. نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور رابط عامه و استراتژیک، به حیث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در مراسم معرفی آقای نادری ابراز امیدواری کرد که روند اصلاحات اداری، تسریع و امور حکومتداری منسجم شود.
اگر اعضای محترم کابینه و ادارات اگر این اداره را مزاحم ترقی کنند، بازون شکل دیگر است، و بالمقابل اگر این اداره هم خود همکار همه ادارات افغانستان ترقی کنه و باز تاثیر کار و نحوه همکاری میتونه به مراتب مؤثرتر باشه، تاثیر بهتر داشته باشه.
از سوی هم آقای نادری در این نشست تاکید کرد که آوردن اصلاحات از تعهدات مهم وی خواهد بود که آن را عملی می کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به آن هده افرادی که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان دست داشتن مطابق قانون جزا داده خواهد شد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در یک نشست خبری گفت در مورد چگونگی این حمله هنوز هم تحقیقات و بررسی ها جریان دارد. شفاخانه سردار محمد داوود خان روز چهارشنبه شاید یک حمله خونین بود که در آن بیش از 30 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از جهان. دو انفجار در شهر دمشق پایتخت سوریه جان حداقل 44 تن را گرفت. در این انفجارها زخمی شدن 40 تن دیگر نیز گزارش شده. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید یک انفجار در اثر ماین کنار جاده رخ داده و انفجار دیگر از سوی یک انتحار کننده در منطقه بابلصغیر صورت گرفت. در این منطقه بیشتر زیارتگاه های شیعه ها وجود دارد که از سر تا سر جهان زائرین شیعه به آنجا می آیند. یک تلویزیون لبنانی گزارش داده که موترهای عامل زائرین شیعه هدف قرار گرفتند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته. یک مقام محلی در یمن می گوید در عملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که یک بازار را در غرب این کشور هدف قرار دادند، حداقل 22 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این عملات هوایی روز گذشته در بندر خواخه در نزدیک بحیره سرخ راه اندازی شد. آشم عزازی معاون والی ایالت حدیده گفته کشته شدگان هم افراد ملکی اند و هیچ یکی از آنها سلاح با خود نداشت. خواخه و شهر نزدیکیان حدیده از سوی جنگجویان اوسی که حمایت ایران را دارند کنترل می شوند. حکومت هلند به تیاره عامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در آن کشور را نداد. انتظار می رفت که مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز به شهر روتردام هلند سفر کرده و با اتباعی ترکیه که در آنجا زندگی می کنند در مورد همه پرسی کشورش صحبت کند. این همه پرسی جهت تعدیل در قانون اساسی ترکیه را اندازی می شود که بر اساس آن صلاحیت های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور پیشتر خواهد شد. حکومت هلند گفته به خاطر گرفتن جلوه هرج و مرج و دلایل امنیتی در جریان سفر وزیر خارجه با او اجازه نشست دادن نشده. اما چاوش اوغلو پیش از رفتن به ترکیه گفته بود او گفت هلند باید دست از پالیسی های غلط خود بکشد. آنها نباید پالیسی های جنجالی داشته باشند. اگر فکر می کنند که ترکیه تمام تصامیم آنها را می پذیرد، آن روزها پایان یافته. ترکیه دیگر آن کشور سابق نیست. در برخی از شهرهای بزرگ اروپا جلب راپیمایی های اتباع ترکیه را که به حمایت از همه‌پرسی قرار بود صورت گیرد گرفته شده. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کمیته رابط بین المللی ولسی جرگه در مورد اعمار دروازه ها در امتداد خط فرضی دویرند نگرانی دارد. یک عضو این کمیته گفت
اعمار کردن دروازه خودش در واقع در شرایطی دیورند محل منازعه تاریخی بین دو کشور است در سطح تنش و بحران اضافه میکنه.
ارگ ریاست جمهوری میگوید انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها باید در سال آینده برگزار شود. یک عضو ولسی جرگه میگوید که حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان طرح‌ریزی شده بود.
از دوران هیچ گپی نبود. یا از قبل تبیع شده بود در داخل موتر مواد انفجاری. چند تا به نام دکتر داو یا از قبل استخدام شده بود.
مقامات امنیتی افغان میگویند برای جلوگیری از حملات نفوذی جنگجویان مسلح تدابیر جدی را مد نظر گرفتند. روند توزیع دیپلم های پهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان آغاز شده است و افزایش مشکلات آدم ربایی در افغانستان که بیشتر قربانیان آن تجار کشور می باشند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگویند اقدامات احتمالی پاکستان برای ساختن دروازه ها در امتداد خط فرضی دیورند میتواند تناش ها را میان دو کشور افزایش دهد. این در حالی است که حکومت پاکستان به تازگی گفته است برای نظارت از رفت آمد تروریستان روی ساختن 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند غور میکند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولیس جرگه افغانستان میگویند تلاش ها برای ساخت دروازه ها از سوی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند سبب خواهد شد تا تنش ها میان افغانستان و پاکستان بیشتر از پیش شود. جعفر مهدوی یک عضو این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با در میان گذاشتن جامعه جهانی می تواند برای رفع مشکلات میان دو کشور نتایج بهتری به دست بیاورد.
اعمال کردن دروازه در واقع در شرایط که دیورن محل منازعه تاریخی بین دو کشور است در سطح تنش و بحران اضافه میکنه. بهتر است که موضوع از طریق مراجع بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای که هم افغانستان عضویت زور داره و هم پاکستان اون میتونه بیشتر مثبت و موثر واقع شود.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که وزیر داخله پاکستان در مجلس صنایع آن کشور گفته آنان روی ساخت 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورن به هدف جلوگیری از عبور تروریستان به خاک پاکستان غور می کنند. رادیو آشنای صدای آمریکا گزارش داده که بلیغال رحمان وزیر داخلی پاکستان گفته که این دروازه ها در وزیرستان شمالی و جنوبی و کرم جنسی و مهمند جنسی ساخته خواهند شد. و همچنان گفته که دروازه های فعال کنونی در تورخم و چمن نیز تا سال 2020 با وسایل جدید مجهز خواهد شد. این بار نخست نیست که پاکستان برای این اقدام تلاش می کند. در سالهای گذشته نیز چندین مرتبه میان نیروهای دو کشور به خاطر اعمال تاسیسات در نزدیک دروازه ها درگیری صورت گرفت و تلفات را نیز به دنبال داشته است. این حرف ها از سوی وزیر داخلی پاکستان در حال مطرح می شود که به تازگی حکومت افغانستان از عملکرد و تخطی های پاکستان نسبت به این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. با آنکه وزارت خارجه افغانستان تا کنون در این مورد رسما ابراز نظر نکرده، اما عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام قبایل و سرحدات می گوید حکومت این کشور برای حل این بحران بر تلاش ها از راه های دیپلماتیک ادامه می دهد. آقای لیوال به رادیو آزادی گفت اگر چنین اقدامات از سوی پاکستان صورت بگیرد ثبات دائمی نخواهد داشت.
در شرایط جنگ شاید این اقدامات بکنن و این مسئله چند ماه و چند سال است. در شرایط بحران دزدانه چیزایی که جور میشه اینا ثبات دائمی و تاریخی ندارد. نمیتونه اراده مردم با چالش بگیره. افغانستان هنوز از امکانات دیپلماتیک استفاده میکنه تا این بحران رفع شد.
تلاش ها برای اعمال 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند از سوی پاکستان در حال شکل گرفته که حدود 10 روز قبل کابینه پاکستان پلانی را تصویب کرد که به اساس آن تا 5 سال آینده مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا یک جا خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون های انتخاباتی باید در سال آینده خورشیدی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را برگزار کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست در کابل گفت که حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول از تمامی امکانات استفاده خواهد کرد. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
با آنکه برخی از نهادهای ناظر انتخابات از موجودیت مشکلات مختلف در برابر انتخابات شفاف و سرتاسری در افغانستان یادآوری می‌کنند، اما حکومت می‌گوید که کمیسیون‌های انتخاباتی باید سال آینده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روزشنبه در نشستی در کابل گفت حکومت با همکاری کمیسیون‌های انتخاباتی با کمپانی‌های معتبر بین‌المللی که در زمینه انتخابات از تجارب خوبی برخورد دارند نیز گفتگوها را آغاز کرده است. بانک آقای مینپال در مورد چگونگی همکاری این کمپانی ها چیز نگفت، اما افزود که برگشتاندن اعتماد مردم بالای انتخابات از نیازهای مهم است.
افغانستان اولس مشر
رئیس جمهور افغانستان از اعضای کمیسیون ها و کشورهای کمک کننده خواسته است که باید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده برگزار گردد.
آقای مینپال گفت که حکومت در مورد هزینه های مالی و امنیت انتخابات نیز با نهادهای مختلف صحبت نموده و تلاش می شود تا مشکلات موجود از سر راه این پروسه مهم برداشته شود. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کند، اما به دلایل نامعلوم به تأخیر افتاده است. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که بحث‌ها در مورد اعلام تاریخ انتخابات تقریبا نهایی شده است و به زودی با مردم در میان گذاشته خواهد شد. به اساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها باید در ماه میزان سال 1394 برگزار می‌شد، اما به دلیل ناامنی‌ها و ضرورت اصلاحات در نظام انتخاباتی به تأخیر افتاد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از اعضای ولسی جرگه حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان را از قبل برنامه ریزی شده خوانده و می گویند که نهادهای کشفی و امنیتی در جلوگیری از این حمله بی‌پروایی کردند. آنان در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفتند که این مسئله جدی بوده و نهادهای امنیتی و کشفی باید پاسخگو باشند. در این حال وزارت دفاع افغانستان قضاوت در مورد چگونگی این حمله را پیش از بررسی قبل از وقت دانسته، اما میگوید با مسئولان که در جلوگیری این حمله بی تفاوتی کرده باشند برخورد قانونی خواهد شد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
هرچند چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان آن هم در میان تدابیر شدید امنیتی پرسش برانگیز است، اما شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند امکانات و سهولت ها از قبل برای حمله کننده ها فراهم گردیده بود. نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه با شدت از بی‌تفاوتی ارگان های امنیتی و کشفی در خصوص جلوگیری از این حمله انتقاد کرد. خانم زکی گفت در انجام این حمله از داخل شفاخانه با حمله کننده ها همکاری شده است. در این حال عبدالرحیم ایوبی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز به ناتوانی ارگان‌های کشفی و امنیتی افغان اشاره کرده تاکید می‌کند که اگر جلوی چنین حملات گرفته نشود حوادث بزرگتری از این نیز صورت خواهد گرفت.
ادارات امنیتی ما دیگر برای چی منتظر هستند؟ یعنی این که ارگ را بگیرند و یا رئیس جمهور را ترور کنند؟ دیگر چیز باقی نمانده.
در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از تاکید وکلا گفت این موضوع را روز یکشنبه در یک جلسه اختصاصی به بحث می‌گیرند. شمار از مهاجمان انتحاری بر روز چهارشنبه بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان در کابل حمله کرده و با سلاح‌های دست داشتهشان برای دکتران، مریضان و کارمندان این شفاخانه آتشباری کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند، اما وزارت صحت‌عامه افغانستان تعداد کشته شدگان را بیش از 30 و تعداد مجروحین را 74 تن خوانده است. اما آیا ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان در جلوگیری از این حمله غفلت کرده و مواد انفجاری و حمله کننده ها از قبل در شفاخانه جابجا شده بودند؟ دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت کمیسیون بر ریاست هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع در این زمینه تحقیقات را آغاز کرده و با پایان یافتن تحقیقات تمام جوانب قضیه مشخص خواهد شد.
اونا تحقیق میکنن که همه جوانب این قضیه را روشن بسازن. این قضیه چطور پلان شده، چطور با حقوق پیوسته، از کجا آمدن، چه قسم آمدن، پیش از پیش آمدن، یعنی تمام جوانبش باید تحقیق شوه، روشن شوه. بعد از این تحقیق یعنی کمیسیون باید نتایجش اعلان شوه. پیش از اینکه کمیسیون نتایج خود اعلان کنن ما در موردش چیزی گفته نمیتونم.
در این حال آقای وزیری میگوید هرگاه در نتیجه تحقیقات مشخص گردد که در جلوگیری از این حمله غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته باشد، مسئولان مربوط به علوی سرانوالی معرفی شده و از آنان بازجویی صورت خواهد گرفت.
مقام‌های امنیتی افغان میگویند برای جلوگیری از حملات نفوذی جنگجویان مسلح مخالف حکومت تدابیر جدی را در نظر دارند. جنرال مرادعلی مراد معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این مطلب را در حال برادی آزادی بیان کرد که دو پلیس روز جمعه در ولایت زابل برای باقی همکارانش آتش گشوده و 8 تن را از بین بردند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
معاون لوی دریسیس نیروهای مسلح افغانستان میگوید آنها حملات نفوذی مخالفین مسلح حکومت را به طور جدی بررسی کرده و برای جلوگیری از چنین حملات بر اتخاذ اقدامات همه جانبه تاکید میکنند. این در حالی است که دو پلیس شام جمعه در ولسوالی شینکه ولایت زابل بر همکارانش تیراندازی کرده که در نتیجه آن 8 پلیس کشته شدند. جنرال مراد علی مراد به رادیو آزادی گفت تحقیقات در مورد ادامه دارد.
این حرکت که انجام گرفته و اثر از تاکید شده که بر علاوه که این بازرسی شود و حوادث بعدیش هم جدی‌تر و مسلکی‌تر توجه شود.
جنرال مراد علی مراد معاون لوی درسیز نیروهای مسلح افغانستان در ادامه گفت به تمام ادارات و نهادهای امنیتی و دفاعی کشور توصیه شده تا با گفته وی برای جلوگیری از حملات نفوذی دشمن تدابیر اتخاذ کرده و این مسئله را در اولویت کاریشان قرار داده اقدامات مناسب نمایند. در این میان سخنگوی والی زابل گفت دو پلیس محلی ناوقت روز جمعه در یک پوسته امنیتی ولسوالی شینکای بر همکاران خود حمله کرده 8 تن را کشتند. به گفته گل اسلام سیال حمله کننده ها موفق به فرار شده و سلاح و مهمات را نیز با خود بردند. پیش از این در حمله مشابه در ولایت هلمند یک تن که در بین نیروهای پلیس نفوذ کرده بود بر همکارانش حمله کرده باعث کشته شدن 11 سرباز پلیس شده است. نیروهای افغان و قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان در مورد افزایش حملات نفوذی ابراز نگرانی کرده و برای جلوگیری چنین حملات همیشه اتخاذ تدابیر بیشتر را تعهد کرده‌اند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت تحصیلات عالی افغانستان روند توزیع دیپلم‌های پوهنتون و مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی را آغاز کرد. فیصل امین سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این دیپلم‌ها در کشور جرمنی چاپ شدند. نورالله شایان با آقای امین مصاحبه را انجام داده و نخست از وی پرسیده که این روند چه زمان آغاز خواهد شد.
شما هم قسمی که در جریان هستین، امروز محفل افتتاح توزیع دیپلم‌های پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رسماً از طرف وزارت تحصیلات عالی آغاز کردید و ما امروز 128 پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در سراسر افغانستان داریم. کل تعداد که پوهنتون ها و مؤسسات فارغ‌دی هستند با اونا به اساس طرز العملی که در نظر گرفته شده دیپلم توزیع میشه.
بله، همه پوهنتون ها شامل از این کاتگوری است؟
پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به صورت تناوبی.
و طرز العمل را که شما یاد کردین میشه وضاحت بتین که به اساس چی است و چگونه؟
طرز العمل همون معیارهایی که برای توزیع دیپلم در نظر گرفته شده و میکانیزم های حقوقی از با توجه به مو شاخص ها دیپلم توزیع میشه. به عنوان مثال بود موجودیت اساس شمولیت، کتاب جدول نتایج سمستروار، کتاب فراغت، مسئولیت پذیری مسئولین نهادها، دیگه ساده سازی پروسه تای مراحل دیپلم، یعنی مواردی هست که در او طرز العمل با استاپ پیدا کرده.
امین صاحب، قبلا محصلین نگرانی داشتن و مشکلاتشان در قسمت توزیع پروسه دیپلم ها بود. در از اینکه این روند یک ذره تسهیل پیدا کنه و ساده تر شوه، آیا اقدامات هم صورت گرفته؟
بله، ما همین طرز العمل را که تدوین کردیم، این در قسمت توزیع خود دیپلم ها تمام سهولت ها در مد نظر گرفته شده و خود پوهنتون ها با اون مسئولیت پذیری تام دیپلم ها را در خود نهادها تای مراحل میکنن. این به شکل انفرادی تای مراحل نمیشه، از طرف خود مسئولین تای مراحل میشه، تکمیل میشه، وزارت تحصیلات عالی که تایید کرد پس دوباره به محصل توزیع میشه از طرف خود نهاد.
این دیپلم چه ویژگی های خاص خود داره و چقدر اطمینان دارین که از این تقلب و ساختگی صورت نمیگیرن؟
بله، این دیپلم ها همون دیپلم هایی است که برای پوهنتون های دولتی در نظر گرفته شده بوده، در کشور جرمنی چاپ شده، بسیار شاخص های داره که مسئولیت دیپلم ها را در سطح منطقه تضمین میکنه و با یک کیفیت بسیار بلند و عالی این دیپلم ها به چاپ رسیده.
بله، و به عنوان پرسش آخر اگر بگوین که از کدام تاریخ و کدام روز آغاز میشه روند توزیع؟
بله، ما رسما را امروز آغاز کردیم و به شکل نمونهی به چند پوهنتون مثل فارغان پوهنتون ها این دیپلم ها را توزیع کردیم. این در تفاهم با اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به شکل نوبتی تمام پوهنتون هایی که کاتگوری بندی شدن برشون قابل توزیع میشه.
فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بود که در مورد آغاز روند توزیع دیپلم‌های پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی توضیحات می‌داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شهروندان افغانستان تنها با تهدید حملات انتحاری و بمی روبرو نبوده، بلکه با پدیده آدم ربایی که اخیراً افزایش یافته است نیز درگیر است. خبرگزاری فرانسه می گوید آدم ربایی و اخاذی در افغانستان به یک کاروبار غیر مشروع عمده دیگر مبدل شده است. فرشتنگاه در همین مورد با خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع صحبت تلفنی کرده و در ابتدا از وی در مورد تعداد تاجرانی که اختطاف شدند پرسیده است.
در سال گذشته تقریبا 85 نفر که به ما گزارش داده شده بودند از سر تاجران گزارش نمیتن به خاطر که میترسن که نفرشان از بین میرن و با پولیس هم اطلاع نمیتن، تعدادشان شاید زیاد باشه. اما ای که برای ما راپور داده به اتاق تجارت 85 نفر در سال گذشته بودن.
امسال هم رو به ختم است. آیا کدام آمار از امسال پیش شما قضایای ثبت شده؟
پیش ما که ثبت شده و راپور داده شده تقریبا امسال ما اضافه از 80 نفر هستند.
مرایلی را که شما تعیین میکنین پس از اختطاف یک تاجر او چی است؟
و البته موضوع ازی است که یا تاجر خودش مراجعه میکنن یا از طرف دیگه تاجرها ما خبر میشیم که یعنی مشکل پیدا شده در ولایت یا در کابل در ولایت مطرقای تجارت داریم قوای امنیتی را اطلاع میتن، قوای امنیتی بود و حضور پیدا میکنن، منتظر میشیم که چه قسم قوای امنیتی ادراعات خود میکنن با قوای امنیتی ماست باشیم. حتی گاهی گاهی طور میشه که با مسئولین درجه یک دولت که وزیر داخله است، رئیس امنیت ملی است، با او هم ملاقات میکنیم و برای او هم همین تشویش خود میگیم و او هم برای ما اطمینان میتن و داخل اجرات میشه. و
در بعض موارد تنها خود تاجران خانوادهایشان هم اختطاف میشن، در اون صورت هم قضایا با نزد شما ثبت میشه یا بازدهیج شما کدام دخالت نمیکنین؟
نه تنها که تجار است، فامیل تجار هر کسی که هستن یک مشکلی که برای سرمایدار پیدا میشه تنها اون سرمایدار که شما ثبت را دیستر هستن شبوسشان ثبت است و او برای ما اطلاع حاصل میشه. اما رسمان به قوای امنیتی از طرف امی اداره و چیز در هر جای که حدیثه صورت میگیرن.
بخاطر از این که تاجرها مسئول باشن، اختطاف نشن، چی تدابیر را روی دست گرفتن مقام های امنیتی یا خود امی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان؟
خو اتاق تجارت خو یک اداره اجرایوی نیستن و چیزی تدابیر گرفتن نمیتونن، فقط کمک میکنن در عقد صلاح و کارت صلاح که باید تاجر ببینن که مشکلات داره با خاطر حفظ امنیتشان از طریق اتاق تجارت برشان صلاح از وزارت داخله عقد میشه که و هم بسیار مشکل است و بسیار یک پروسه جنجالی داره.
اختطاف تاجرها تا چی حد میتونه سر سرمایه گذاری تاثیر بیندازه؟
اختطاف بر شما معلوم هستن که مسئله حیاتی است و 100% سر سرمایه گذاری و فرار سرمایه گذاری تاثیر گذاشته. تاجر که میرن از امی حالت میرن امی 100% تاثیراتشان منفی هستن بالای سرمایه گذاری.
خانجان الکوزای معاون اتاقای تجارت افغانستان بود که در مورد اختطاف تجار در این کشور توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هلند به طیاره حامل وزیر امور خارجه ترکیه در شهر روتندام اجازه نشست نداده است. مولود چاوشوغلو می خواست درباره همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی این کشور در جمع ترکای مقیم هلند سخنرانی کند. رئیس جمهور ترکیه این اقدام هلند را محکوم کرد و هشدار داد که در برابر آن دیپلمات‌های هلند به اقدامات مشابه روبرو خواهند شد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
هلند روز شنبه به طیاره عامل وزیر امور خارجه ترکیه اجازه نداد که در شهر روتردام نشست کند. حکومت هلند میگوید این اقدام را به خاطر تهدیدهایی که متوجه امنیت و نظم عامه بود اتخاذ کرده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میخواست در شهر روتردام در گردهمایی ترک‌های ساکن هلند اشتراک کند. این گردهمایی به خاطر همه‌پرسی درباره اصلاحات در قانون اساسی ترکیه برگزار می شد که بر اساس آن به رئیس جمهور ترکیه قدرت و صلاحیت بیشتر عطا می گردد. قرار است این همه پرسی در ترکیه در ماه اپریل برگزار شود. وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد که به خاطر این حرکت هالند تأثیرات اقتصادی و سیاسی را بر این کشور وضع خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این ارتباط واکنش جدی نشان داده، گفت ورود دیپلمات‌های هالندی را به ترکیه منع می‌کند. رئیس جمهور اردوغان گفت اقدام هالند مشابه به اقدام نازی‌های سابق جرمنی است. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا با شمول جرمنی و هالند به مقام‌ها و دیپلمات‌های ترکی اجازه ندادند که درباره همه‌پرسی در ترکیه با ترک‌های مقیم در این کشورها سخنرانی کند. پس از کودتای ناکام نظامی سال گذشته در ترکیه که حکومت شماری از مخالفین سیاسی خود را توقیف و سرکوب کرد، روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا به تیرگی کشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.